د څلورو بجو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، دوري حمل 14 د اپریل 3. د خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل د شهزاده سرای مرستیال وی په دغه سرای کې د نن سهار په 14 کې لښ تلغه شل کسان ټپنسوي چې د 15 روغتیایي وضعیت خراب دی. حجی دادګل ازادي رادیو ته ویل پیش د لاسی بم 14 و او هدف په مارکیټ کې د ګډوډي ایجادول و. شهزاده سرای په افغانستان کې د سراپی تر ټولو لوی مارکیټ ګڼل کیږي. بلخو د کابل د امنیه قمندانۍ وایان خالد زادران وی چې په پیش کې لاس کسان ټپنسوي. طالبان د حکومت مشر هبت الله خونزاده په یو نوی فرمان کې په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز ولګاوه. دا فرمان چې نن یک شنبه په کابل کې د یوې غونډې پر مهال اعلان سو، پکې راغلی چې که هر چا کوکنار کرلی وه سزا به ورکړل سي. تبدسل کې ده چې تازه ځینو اژانسونو له هلمند ولایت څخه راپور ورکړی چې په دې ولایت کې ډیرو کروندګرو خپل حاصلات راټول کړي دي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د صدر اعظم عمران خان په سپارښتنه د دغه هیواد پارلمان رنګ یا منحل کړ. عمران خان نن په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې ولسمشر ته وړاندیز کوي ملي اسمبله او څلور ایالتي پارلمانونه منحل کړي. هغه زیاته کړه چې د پارلمانونو تر ړنګېدو وروسته به سرپرست حکومت جوړ او د نویو ټاکنو لپاره به نیټه مشخصه سي چې د ده په وینا خلک وکولی سي د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. عمران خان دا وینا وروسته تر هغې وکړه چې د ملي اسمبلۍ مرستیال قاسم سوري عمران خان ته د بې باورۍ رای ورکولو طرحه رد کړه او ویې ویل چې دغه حرکت د اساسي قانون خلاف دی. د اوکراین د کورونې چارو وزارت وایي نن سهار وختي د اوکراین پر بندرې ښار اودیسا هوایي بریدونه وسول. د دې وزارت یو چارواکي ویلي چې د ښار په ځینو برخو کې د اور لګېدو راپورونه ورکول شوي او یو شمېر توغندي هم د هوایي مدافعي ځواک لخوا شان کړای سوي دي. او د اوکراین حکومت وایي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی او روسیې د استازو ترمنځ له څو اونیو خبرو وروسته باور سوي چې لومړنۍ مثبتې نښې څرګندې سوي دي. د سولې په خبرو کې د اوکراینی پلاوي مشر دیوید اراخامیا پرون په یو مرکه کې وویل چې شای ژر د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونه په جریان کې پر دغو مسایلو راپورونه اوریدلای سي. د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز اعلان کړ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي
کبیل پر خدای نه کړو څو بیا هم سرغړونه وکړي دغه په وړاندې قانوني چلن کیږي.
د طالبانو پر دې پریکړه د یو تحلیلګر نظر هم در سره شریکو.
دا به ډېر ستونزمن وي د طالبان نه چې دوی وشي کولی چې د هغو خلکو نه چې دوی همیشه هغوی نه غوښته زکات غوښته اوس د هغوی په کاروبار او تجارت کې مداخله وکړي.
د هندوستان ولسمشر پر افغانستان خبرې کړي.
د افغانستان د نږدې ګاونډیانو په توګه زموږ هیوادونه طبعاً په دې هیواد کې د وضعیت او بهر ته د یاد وزیر د عواقبو په اړه اندېښمن دي.
کابل کې 14 ځینې کسان ټپیان کړي. په بل راپور کې د طالبانو د رئیس الوزرا وینا ته کتنه کوي چې د څارونکو په باور د حکومتولۍ په اړه ډېر مهم مسایل پکې نه وو یاد شوي. په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین پر وضعیت راپور خپرو. د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدلی شو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د مازیګر 4 بجې او 4 دقیقې کېدونکې دي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د صدر اعظم عمران خان په سپارښتنه دغه هیواد پارلمان رنګ یا منحل کړ. عمران خان نن په یو ټلویزیوني وینا کې ویل چې ولسمشر ته وړاندیز کوي ملي اسمبله او 4 ایالتي پارلمانونه منحل کړي. هغه زیاته کړه چې د پارلمانونو تر رنګېدو وروسته به سرپرست حکومت جوړ او د نورو ټاکنو لپاره به نیټه مشخصه سي چې د ده په وینا خلک وکولی سي د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. عمران خان دا وینا وروسته ترغیب وکړه چې د اسمبلی مرستیال قاسم سوری چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پاکستان ګوند غړی دی عمران خان ته د بې باوري رای ورکولو طرحه رد کړه او ویل چې دغه حرکت د اساسي قانون خلاف دی. په پام کې و د پاکستان ملي اسمبلی نن عمران خان ته د عدم اعتماد رای ورکولو لپاره بحث وکړي او بیا د رای اخیستلو لپاره صندوقونه کښیږدي. مخالف ګوندونو په عین حال کې په اسمبلی کې احتجاج ته دوام ورکړی او ویل دي چې دوی به پر دې مسله همدانن سترې محکمې ته مخه کړي. په همدې موضوع کې تمکیج زموږ همکار نوریاس نوری له پخواني سناتور او د سیاسي مسایلو له شنونکو افراسیاب خټک څخه د مرکې په کې پوښتنه کړې چې د پاکستان اوسنی وضعیت کومي خواته روان دی.
اصلا نن عمران خان هغه وخت چې دی پوه شو چې پارلمان کې د اکثریت تایید سره نشته نو ده یو کودتا کولو کوشش وکړو او د پارلمان د رئیس په ذریعه چې هغه خپل حضور مې درلود هغه خپل معاون په وسیله نن هغه مسوبه یا پریکړه چې کومه دی عمران خان باندې د سلب اعتماد لپاره دایر شوی و پارلمان کې په مارچ 25 نیټه هغه نن رات کړ. اول خدای چې دا حق نه لري چې دی رات ته اساسي قانون کې شامل خبره ده. د اساسي قانون خو نشي بدلولای رئیس پارلمان.
خټک صاحب د اساسي قانون وای د پنځمې ماده پر استناد باندې چې هغه پنځمې ماده کې ویل شوی دی چوک چې د پاکستان ګټو ته متحد نوی هغه استاد توب نشی کولای واغه اقدام شوی کوي دا هم د اساس قانون خلاف دی.
دا به هیڅ پوچه خبره کوله زه خپل حکومتدان ما او پارلمان غړی پاتې شوم او دا اساسی قانون په تعدیل کې مو یو سل دوه ماده د اساسی قانون پاکستان تعدیل کې برخه اخیستل. ارزاري چې دا چې د کوم خبره پیزم ماده دی یده دا خو باید محکمه ته ولاړ شي او محکمه وایي چې او دا شخص یا دا منبع چې دا بیرونی منابع سره تړلی دی دا خو خپل په دې چوکۍ ناس په دې ځان یو کې څنګه د خبره کول شي. اصلا اغوی چونکی پارلمان کې نن واضح توګه باندې اکثریت دی عمران خان خلاف او کرای میرل کې دی نو پوڅو څو ثانیو کې د بایله لیوا دې بایلات نه ځان بچولو لپاره دی ولګیدو چې موبین پوسیلا او دې لپاره تاسو زړه کوم چې د اپوزیشن ګوندونو په ویدل چې دا شي قدم چتول شو اغه ولګیدو د پارلمان د رئیس پر سر هم سلب اعتماد یو مصاحبه نن سهار وختي وړاندې کړه چې وړاندې کړه د رئیس پارلمان سره د ورډ دې ځندولو اختیار شو د پاتې د دې اوس سره محکمه ناشته ده. ما یقین دی چې دا اقدام بو هغه ودري
دغه وضعیت چې رامسته کیږي رامسته شوی دی دا په ټوله کې د پاکستان په داخلي سیاسي اوزات اغیز لري او پر افغانستان به څه اغیز وشندي؟
ارزاري چې پاکستان کې سیاسي بحران خو ډیر وخت نه موجود دی. هغه د دې خپل عمران خان خو اردو انتخابي پروسه کې په سیاسي پروسه کې په مداخلت باندې عمران خان په دې چوکۍ کې نه ولاو او نواز شریف یې ایسته کړو. په هر حال دا یو بحران موجود و. د انتخاباتو کې درغلې او ډېر لوی مازله یا لوی اتهام شو هغه موجود و. هغه تحقیق چا نه دی کړی. نو دا خبره خوبی او بیا د اردو دې کې نه ولاو جنرالانو کې نه ولاو بیا د جنرالانو د پمنځ کې اختلافات راغلو تیر کال په ځنې لوی ټاکنو باندې چې په اردو کې کېده نو دا بحران نن دې ته ورسېدو. نو دا بحران به نوی شکلونه اخلي او محکمه به ما یقین دی چې پاکستان کې وړاندې د شوډي چې کله وخت یې اته رئیس جمهور خو چې اسمبلی منل کړی دی پارلمان منل کړی دی نو ستر محکمې کله کله فیصله کړی دی چې دا نه دی منل شوی هغه بیا یا شوی نو دا اوس یې شي. خو دا بل خبره تاسو کو افغانستان باندې به ډیر اثر ځکه نه غورځي چې د افغانستان باندې کې سیاست چې د ملکی حکومتونو په لاس کې نه دی. تیر څلوېښت کالو کې یو ملکی حکومت افغانستان په خپل تصمیم نه دی نیولې. تصمیم جنرالان دي چې د جی ایچ کیو چې ورته وایي جنرال هیډکوارټر د اردو چې کوم فوج چې کوم کار
اغه پلاس کې ده نو هغه بو سیاست ما په خپل کې دغه حال کې ادامه. افراسیاب خټک ول ازادي رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله خونزاده په یوه نوي فرمان کې په هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز ولګاوه.
د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله اخونزاده پیونوی فرمان کې په ټول افغانستان کې د کوکنارو کرنه منع کړه. په دغه فرمان کې چې نن یک شنبه په کابل کې د طالبانو حکومت په کورنیو چارو وزارت کې دیوی خبری ناستې په ترڅ کې لرسنیو سره شریک سه پکې راغلی چې د کوکنارو کرکیله په ټول هیواد کې په مطلق ډول منع ده او هیڅوک دې له دې وروسته په خپل ځمکو کې د دغه ناوړه بوټي د کرلو هڅه نه کوي. په دې فرمان کې نه یوازې د کوکنارو کرنه بلکې په افغانستان کې د ټولو نشه توکو د کاروبار د مخنیوي هم ویل سوی دی. د دې فرمان په یوه برخه کې راغلی په ټول هیواد کې د نشه یي موادو د ټولو ډولونو لکه شراب، هیروین، شیشه، ټابلیټ کا، چارس او نور استعمال، انتقال، پیر او پلور، تجارت، واردات او صادرات او د نشه یي توکو د تولید کارخانه په جدي توګه منه دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور له فرمان نه د سرغړونکو په اړه وویل
فرمان تعمیل لازمی او ضروری ده. هیڅوک دا حق نه لري چې د فرمان سرغړونه وکړي. کبیل پر خدای نه کړو څوک بیا هم سرغړونه وکړي یو په وړاندې به قانوني چلن کیږي او هغه به د قانون منګلو ته سپارل کیږي. د یو په حق له شرعي او قانوني فیصله کیږي.
مخکې تر دې د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد ویلی و دوی له هغو کروندګرو سره نرم چلند یا گزاره کوي چې کوکنارې کرلی. طالبانو د دې کار لامل د کروندګرو خراب اقتصادي وضعیت، بېوزلي او ترڅنګ د یوې بدیلې لارې نه درلودل په ګوته کړي وو. د طالبانو مشر دا فرمان داسې مهال ورکړی چې د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس په یو تازه ویډیویي راپور کې لیدل کېږي چې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې بزګر د کوکنارو له کروندو حاصل ټولوي او د کوکنارو په یو لویه کارونده کې لسګونه کارګر د شیرې درټولولو په حال کې دي.
ورته چې د طالبانو حکومت د هغه فرمان لمخې چې د دوی مشر هیبت الله خونزاده ته منسوب بلل شوی په افغانستان کې د کوکنارو پر کاربندیز اعلان کړ. د پانتون له استاد محمد اساق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پښتنه وکړه، طالبان به څومره وکولای شي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي؟
ګرچې طالبان په دغه تیرو شل کلونو کې د کوکنار د کښت او تجارت نه او شراو زکات ټول کړی، زما ګمان به دا وي چې دا به ډېر ستونزمن وي د طالبان نه چې دوی وشي کولی چې د هغو خلکو نه چې دوی همیشه هغوی نه عشر زکات غوښتی اوس د هغوی په کاروبار او تجارت کې مداخله وکړي. یقیناً دا به ستونزمن وي، لیکن مشکل خبره دا ده چې دا اول به یا دا امر به څنګه پلی شي. په دغه برخه کې هم کیدای شي په راتلونکي کې طالبانو ته یا حکومت ته ستونزې موجود شي.
تر دې مخکې د طالبانو ویاند ویلي وو چې دوی به په هیواد کې د کروندګرو اقتصادي ستونزو ته په پام سره د کوکنارو د کاروبار مخه ونه نیسي. دا زده نقید څرګندونې ویلي کېږي که کرل یا کاروبار حرام خو په هغه وخت کې هم حرام و.
مخکې خو طالبانو دا خبره هم کوله چې که د کوکنار بدیل منګه بازګرو ته برابر نکونو بیا کوکنار نه بندوي. یعنی په دې باره چې دوی غوښتل چې د کوکنار کرکیلې ته اجازه ورکړي او په همدغه بنسټ باندې ډېر کروندګر په دغه وختونو کې دوی کوکنار کرلي دي او که دوی د دې دپاره بدیل ونه لري بیا نو دا کار به د دوی دپاره مشکلات پیدا کړي او کروندګر به ستونزو سره مخ کړي. زما باور داسې دی چې دغه دوګانه برخورد د دې مسلې سره دا کېدای شي په راتلونکي کې یو مشکل پیدا کړي حکومت ته.
د پانتون استاد محمد اساق اتمر و چې د طالبانو د مشرتابه د وروستي فرمان په اړه را سره خبري کولې. د طالبانو حکومت د هغه فرمان لمخې چې د دوی مشر ملا هیبت الله خونزاده ته منسوب بلل سوی په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز اعلان کړ.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ. د هندستان ولسمشر په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. دا هم په اړه تفصیل
ورستر بلی په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د سیمې او نړۍ اندیښنې مخ په زیاتې دودي. تازه د هند جمهور رئیس رامنات کووند د اپریل په 2 ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ د پیل راهیسې د روانو حالاتو په اړه اندیښنه څرګنده کړه. هغه خپل ترکمني سیال سردار بیردی محمدوف سره جوړې شوې خبري غونډې ته وویل
د افغانستان د نږدې ګاونډیانو په توګه زموږ هیوادونه تبن په دې هیواد کې د وضعیت او بهر ته د یاد وضعیت د عواقبو په اړه اندیښمن دي. د ورښتنې پراخ بنسټه حکومت جوړول، لترهګری او نشه یي توکو سره د مبارزې، د ملګرو ملتونو رول، بیړنیو بشري مرستو رسول او د ښځو، ماشومانو او نورو قومونو او لږکیو د حقونو د تامین په ګډون په افغانستان کې د ګڼو مسایلو په اړه زموږ ترمنځ یو پراخه سیمه ییزه اجماع شته.
هند افغانستان په چارو کې یو له مهمو هیوادونو شمیرل کیږي. هغه هیواد چې واک ته د طالبانو له بیازلي رسیدو وروسته یې هم افغانانو سره خپلې مرستې روانې ساتلي. هغه له پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی د پوځ لوی درستیز ویلي افغانستان کې د طالبانو حکومت فعالیت ډیر ښه نه دی خو باید پر وړاندې له زغم کار واخیستل شي. قمر جاوید باجوا د امنیتي مذاکراتو په نوم جوړې شوې غونډې ته پرون خپله وینا کې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د دوام غوښتنه وکړه او وی ویل کله افغانستان سره مرسته ونی شي نه یوازې دا چې د کډوالو ستونزه به راپیدا شي بلکې ترهګرۍ ته به هم د ودې فرصت چمتو شي. طالبان د دې اندېښنو په اړه څه نه وایي خو وړاندې ویلي وو وضعیت تر کنټرول لاندې دی او حکومت هم ټول ګډونه دی. واک ته د طالبانو له بیازلي رسیدو راهیسې ونیمې میاشتې تېرېږي خو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. هغه څه چې د اندېښنه زیږوي چې کیدای شي یو ځل بیا د دوی جوړه شوې اداره په یو ناکام دولت بدل شي. تیرونی په چین کې د افغانستان په اړه درې اړخیزه غونډه وشوه چې یو مهم بحث ورس تر بلې نه نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د واټن د زیاتېدو موضوع و. په دې غونډه کې د روسیې او چین ټینګار پر دې و چې افغانستان باید په هیڅ صورت له نړیوالې ټولنې څنډې ته پاتې نه شي، ځکه دا هېواد د اوږدو کلونو لپاره په جګړو کې ښکېل و او له نړیوال اقتصادي پرمختګ وروسته پاتې شوی دی. خو له دې ټولو اندېښنو سره سره طالبانو لا هم په هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له نړیوالې ټولنې سره یې د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د خوندیتوب او له ترهګرۍ سره د پراخې مبارزې اړوند کړي دي.
د کابل په شهزاده سرای کې د یوې چاودنې په نتیجه کې شاوخوا شلو کسان ټپیان سوي دي. طالبان وایي چې د ټپیانو شمیر لس تنه دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د شهزاده سرای په نوم د صرافۍ د یو مارکیټ مسؤلان وایي په دې سرای کې یوې چاودنې شل تنه ټپیان کړي دي. د دې سرای د صرافانو ټولنې مرستیال حاجي دادګل ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د یو لاسي بم د غورځولو له امله شوې ده. حاجی دادګل زیاتوي دا بم نن سهار نږدې لس بجې د یاد سرای له دریم پوړ څخه غورځول شوی دی. د نوموړي په خبره په ټپیانو کې ښځې هم شته او د پنځو تنو وضعیت ښه نه دی. حاجي دادګل وایي د کابل لپاره د طالبانو د امنیه قوماندانۍ امنیتي مسؤلین سیمې ته ورسېدلي وو او د پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړي. د دې پیښې یو شاهد حمیدالله ابراهیم خیل ازادي راډیو ته وویل.
ولاړو داخل مالته سره شاهزاده یو ناڅاپه بس یو غږ شو، انفجار شو. فضل د خدای څوک مړه نه وو، خو هغه د زخمیان ښه ډېر و. بس زه فکر وکړم شل کسه پنځه کسه زخمیانو صرافانو.
خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یو ټویټ کې د ټپیانو شمیر لس تنه ښودلی دی. په ټویټ کې لیکل شوی دا کار دی وغله و چې موخه د خلکو د پیسو غلا کول و. شهزاده سرای په کابل کې د صرافۍ تر ټولو لوی بازار دی چې په ورځني ډول سلګونه کسان ورته تګ راتګ کوي.
د ورکو عزیزانو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. د غرض اجمل ان به په څو شیبو کې د راپورونو په بل ټولګه کې تاسو ملتیا وکړي. د اوکراین پر وضعیت مو راپور درلود، خو وخت ورته پاتې نه سو. د سپورتي خبرونو تر اوریدو مخکې اورئ چې شنن کې وایي د طالبانو د رئیس الوزرا د پیغام محتوا اخلاقي موضوعات بشپړوي او د حکومت ولی اړوند هیڅ سم پکې نسته. د روژه د میاشتې په اړه د محمد اسد ناخون پیغام تیر شپه خبر سو. دا هم په ډیره تفصیل
دا د طالبانو د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند د پیغام یو برخه ده چې د روژې د میاشتې د را رسیدو په مناسبت یې خپور کړی. دا پیغام اته دقیقي او شل ثانیې دی، خو ټوله محتوایي نصیحت رانغاړي او تر ټولو مهمه خبره یې بې وزلو سره مرسته ده.
موږ خو دا حالات لیدلي وینو. پروژې په میاشت کې په روژه مات باندې پرسترخانونو باندې مختلف پلنو خواړه پراته وي، مختلف پلنو میوې پرتې وي، شربتونه پراته وي، نور خوراک شیان پراته وي. نو ټولو ته مې دا خواست دی چې دا خپل د خوراکو څخه یو خوراک لس نوه شیان پراته وي، یو نوه شی دي دا خپل و مشکل لره ورکړي.
د طالبانو د رئیس الوزرا په پیغام کې له پیل تر پایه پر همدې ټکي څو ځل ټینګار شوی، خو نور هیڅ بله موضوع پکې نه ده یاد شوی. اوس شنن کې نیوکه کوي داسې مهال چې افغانستان له بل هر وخت زیات په سیاسي، اقتصادي او امنیتي لحاظ له سختو ننګونو سره مخ دی او د طالبانو رئیس الوزرا د حکومت د لومړي درجه مسؤول په توګه رسنیو سره خبرو ته هم نه حاضریږي او تر خوا یې د وضعیت د څرنګوالي په اړه افغانانو ته هیڅ ډول معلومات هم نه ورکوي. د سیاسي مسایلو کارپوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل د محمد حسن اخوند پیغام یوازې اخلاقي جنبه درلوده او د یو مسؤول او ځواب ویونکي حکومت هیڅ نه خپه کې نه و.
اما حکومت خای باید است که
مگر حکومت باید یو بل مشر ولري څو په هغو موضوعاتو چې خلک یې هله لري لازم توضیحات ورکړي. همدا ډول د افغانستان د پرمختګ لپاره هغه ګامونه چې باید پورته شي او د خلکو حقونه پکې خوندي شي.
پیشرفت افغانستان
د سیاسي مسایلو شنن کې شفیق همدرد بیا وایي په داسې فرصتونو کې سیاسي مشر حادثه کوي چې خلک خپل کړنلارو او تګلارو خبر کړي. خو لیدل کېږي چې په یوشتمه پیړۍ کې هم د افغانستان اوسني واکمنان په ډیرو پخوانیو تګلارو مخته روان دي.
دا د حکومت تون او دولتونو مسولیتونه دي چې خلکو ته روزګار برابر کړي، د بیوزلو خلکو سره مرسته وکړي، د خوازواکۍ په لمن ځوړلو کې او په نورو مشکلاتو کې د خلکو لاسنیوي وکړي، پلانونه پرګرامونه او ستراتیژي دي ته جوړي کړي.
د طالبانو د حکومت وایندویانو د دیني وکو په خبرګون کې ازادي رادیو ته څه ونه ویل. د دوی دا چې لدی وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا په لومړي پیغام هم نیوکه شوې وي، ځکه ډیره رسمي او ډیپلوماټیکه ژبه پکې نه وکارول شوې.
پا
په هرات ولایت کې د مویتای سیالي پایته ورسېدی. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې دغه سیالي د رمضان کپ تر عنوان لاندې تیر ورځ وشوې. د دې ریاست معلوماتو لمخې په دغه سیالیو کې د هرات او بادغیس ولایتونو له اتیت څخه زیاتو ورزشکارانو ګډون کړی و چې هرات د زیاتو مډالونو په ګټلو سره لومړی او بادغیس دویم مقام واخیسته. د دې لوبو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي. په بامیان ولایت کې د والیبال سیالي تیر ورځ نو وخت پایته ورسېدی. د والیبال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې په دې سیالیو کې چې د یوې ورځې لپاره وي، څلور لوبډلو باندې امیر، دویم باندې امیر، د کوهنه خارګوټي ځوانانو ټیم او د یکاولنګ ټیم ګډون کړی و. د فدراسیون د معلوماتو له مخې د سیالیو په پایله کې د باندې امیر دویم ټیم لومړی، د یکاولنګ ولسوالۍ ټیم دویم او د باندې امیر اول ټیم دریم مقامونه خپل کړل. د دې سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل شوی. او تیر ورځ د پاکستان او استرالیا ترمنځ د دریو ورځنیو سیالیو لړۍ درې ملوبه کوربه پاکستان په نهو وکټ وګټل شي، ورسره د لوبلړۍ بریا هم په خپل نوم کړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو لمخې په داسې حال کې چې د استرالیا دوړه پیلیس توپهونکې په صفر وسوځیدل، خو پاکستان ته د 210 منډو هدف وټاکه. پاکستان ټاکل شوی هدف د وی وکټ په تاوان سره ترلاسه کړ او په نهو وکټو یې بریا خپل کړه. د سیالۍ او لړۍ غوره لوبغاړی بابر اعظم اعلان شو چې دو سلیزی وهلې وي.
پر روانو لسو دقیقو کې د اجمل ان ملتیا وکړي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. دا پروګرام دی برخه ته موز اجمل ان هر کله کوم. یو فلم چې د یو افغان ماشوم د شل کلن ژوند په اړه دی، په پراګ کې د یوې نړۍ په نامه فستیوال کې جایزه وګټله. دا فلم لا یو ډایریکټر شعیب شریفی څخه زموږ همکار امید مرسبان د مرکی په پایل کې د دې فلم په اړه معلومات غوښتي دي.
ما ماشوم ته به ما وطن د افغانستان شل کلن کیسه دا غینی بس لا په پښتو کې د شنو میسي چې اسن نوم په انګلیزي ده. ام دا غ د افغانستان شل کلن کیسه ده. دا غ فلم دی او ماشوم چې هغه وخت ماشوم اوس نام خدا غټ سلای دی، د یو کلن ماشوم نه پیلېږي چې هم دغه کلن ماشوم ژوند، کورنۍ، کلی او د دوی د وطن حالات او د ګرد افغانستان حالات تعقیب کړی دي شلو کلونو لپاره. پرته له کوم د فلم ډایرکټر د کوم مداخله نه، تاسو په ډیر طبیعي توګه وینئ چې د افغانستان حالات، د فلم کاراکټر چې میر حسین نومیږي او د دې کورنۍ د دې کلی کومې خواته وړي، څه کیږي. هغه وخت کې هیڅوک هم نه پوهېده چې دا فلم ټیک په د اگست په 2022 کې به ختم شي چې طالبان به بهتر شي. نو تاسو خپل د نه پیږي چې نور څه حالات په دغه تیرو شلو کلونو کې چې راغلي دي. متاسفانه باید وایم له بده مرغه ډیر تریخ حالات هم چې په تیرو شلو کلونو کې مونږ تاسو ولیدل چې دغه فلم کې ښکاریږي او د طبیعي ژوند یو ماشوم او دا یو انزور دی یواز میر حسین نه ده. متاسفانه په افغانستان کې ډیره هغه ماشومان، متاسفانه دل لپاره وایم چې کلیو کې هغه پرمختګونه چې په خارونه کې وسو یو څه خلک ژوند خسو، خو په کلیو کې دومره بدلون را نه غي.
یعنی تاسو شل کال میر سره کار کړی، فلم برداری وکړی میر سره؟
ولکه څنګه تقریبا د ما داسې خو تیرو شلو کلونو کې مې ډېر فلمونه جوړ کړي. دا یوازنی فلم ده چې ما د عمر نیمایي د دغه فلم په جوړېدو کې تیر شوي دي. رښتیا سخته وو، ولې چې موږ تاسو خبرې اعلان چې یو چیرې ځو چې یو کوچنی رپورټ هم جوړو. خلک چې غواړي چې ورسره مرکه وکړي، نو کې غواړي چې پوه سي چې نیت د څه ده، دا مرکه څه کوي، ماته یې ګټی څه، ما کلي ته یې ګټی څه، وطن ته به ګټی څه. کله درسره خبرې کوي، کله نه کوي. ځینې ویل چې وروره دا خبریال نه ده، د ده کمره چې ده د افغانستان زیرمې ګرد سره شي، هلته کمره لري، دغه چې چیرې سپین زر ده، چیرې به دغه ګل برده بله ورځ دا به نه ټول شیان به وړي. بیا ما ویل چې وروره، اولنی کوښښ ما دا و چې د کلي کې ما په نیت د خلک پوه سي چې زه هم لکه دوی غوندې د هماغه هیواد یو کس یم چې غواړم چې خیر مې ورسیږي او نور نیت نه لرم. فلم جوړونکي فلم جوړول زیار او زحمت لري، خو باید اول تاسو خپل نیت خلق پوه کړئ چې څوک یې او څه کوي.
او تاسو سره یو بل چا د فیل ګرافسکي په نوم هم په دې فلم کې زیار استلای او کار کړی تاسو سره. فیل څوک دی؟
فل گرابسکی د دغه فلم یو له دوه ډایرکټرانو نه چې یو زیم یو فل گرابسکی دغه فلم اصلا په 2002 کې یو کال د میر ژوند تعقیب سو او یو کلن د میر د ژوند دی یو کلن انزور فلم جوړ سو او ته اروپا کې ډیر خو زلید بیا چې دا خو زلید بیا هغه وخت کې بیا فل سره معرفي سلم بیا فل سره ګارډن میر شل کلونو لپاره تعقیب کړو په لاس کلنې کوم بل فلم وستل چې د میر لاس کلنې ژوند اوس دغه دی اوس شل کلنې وته
ډیر کلنې کې هم انتظار
اوس ولا خلق وای وای چې ته څو کلنې پوري بد تاسو تعقیب وای خو زه وایم چې ورا سخت ده
دا یو افغان ماشوم پر ژوند جوړ شوی فلم له یو ډایرکټر شعیب شریفی سره مو د ازادي رادیو مرکه واورید دغه فلم د ایوی نړۍ په نوم فستیوال کې چې په پراګ کې جوړ شوی وو جایزه وګټله
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریا ات
او یو دیرش اشاریا شپجو مترو او ریدالای سنگ
دا افغانی موسیقی غگ دلتا پا پرتگال کی پا یو محفل کی انگازی که موسیقی غگون کی دا افغانستان دا موسیقی دا ملی انسیتوت شاگردان دی حق انسیتوت چنور نشته د دې ځوانو موسیقي غږونکو څخه یو شمېر یې اوس د کوربه هیواد د موسیقي صنعت ته لار پرانستي احمد سلیم سرمست د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکی وایي
په دې ځای کې د دې ډلې د ادغام پروسه په آرامۍ مخته ځي زده کوونکي په مکتب کې شامل شوي دي او د موسیقي خوندزي ته ځي موسیقي تولیدوي او د موسیقي او آرکستر له بیلابیلو ډلو سره یو ځای شوي دي ورو ورو د موسیقي د لارې پر خپل ټولنه اغیز کوي دلته هلته کنسرتونه ورکوي په پام کې لرو چې ډیر زر یو ښه او لوی کنسرت د خپل ټولو زده کوونکو په ګډون جوړ کړو او همدارنګه پرتګالی ځوانان هم راوبولو چې موږ سره یو ځای شي څو یو ځای ټولنې ته خپلې موسیقي وړاندې
کړو واستنړی یو مشهور موسیقي غږونکې د دوی لیدو ترخه دا چینایي ټبر امریکایي موسیقي غږونکې چې په پاریس کې زیږیدلې له هغه کسانو څخه دی چې د افغانستان د موسیقي له ملي انسټیټیوټ سره مرسته وکړه څو د طالبانو تر واک لاندې له افغانستان څخه وتښتي دا د موسیقي غږونکې نوم یو یو ماده
دوی خپل ژوند د هغه څه په خاطر چې باور یې پر درلود له خطر سره مخامخ کړ او تاسو دلته په لیسبون ښار کې خپل زړونه پرانیستل خپل آرامي او ثبات مو په خطر کې واچول او هر ممکنه هڅه مو وکړه څو یو بشر دوستانه چاره تر سره کړی
خو دنه په افغانستان کې طالبانو موسیقي ناروا بللې په څو مواردو کې د موسیقي علي ماته کړی او موسیقي غږونکو سره لس په کبي ډک چلن کړی
شرمو مخده و شرمو روزی د خدای دنی و دروی
د طالبانو ویاندویانو بیا د رسنیو په وړاندې یو څه نرم درس کودلې له هنرمندانو سره د تاوتریخوالي خبر رات کړی خو ویلې دي سپارښتنه کوي چې سندرغاړي دي نورو کارونو ته مخه کړی د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې په 2010 کال کې رامنځته شو اوس د طالبانو په یو مرکز بدل شوی خو د دې انسټیټیوټ د کوونکو ل خپل کورنۍ سره پرتګال ته کډه شوې دي او اوس غواړي ورته انسټیټیوټ دلته رامنځته کړي په پام کې ده چې دا انسټیټیوټ به د لیسبون ښار کې د افغانانو د یو لوی فرهنګي مرکز په چوکاټ کې رامنځته شي وس هم ستاسو د پیغامونو نو بتر ورسید ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغله
دلمن د ولایت باغران د ولسوالۍ څخه شر زمان استاد خبره کوم زموږ د باغران د ولسوالۍ چې د غرونو په مابین کې یو مسيره ولسوالۍ ده په یو کندي په سیمه مربوط او د دلمن د ولایت هغه خيري ولسوالۍ ده چې پر دابل طرفه نه د ولایت پر طرفه د مساکله ولسوالۍ ده دغه باغران د ولسوالۍ څخه تر مساکله تر ولسوالۍ پورې 90 کیلومتر لار ده مګر یو ولسات د ولسات د مچر مزل دی چې لار مو ډیره غچا ده او ډیره خراب ده نو کم کارمندان کوم مسولین چې په دغه کار سره تړاو لري دا د مشته پاملرنه وکي زموږ دغه لارو او په زمرد د باغران پولیسوالۍ کې مخابراتي شبکې اگر سره شتون لري. یو وای فای په ګرد ولسوالۍ کې پروت دی چې مریض راته پیدا سي، 2 ساعته مر 3 ساعته مر د سرحداتو د غرنی منطقه د مزل کې تر دغه ولسوالۍ پر چې د خپل مریض چې هغه خواته انتقال کړي یا کندهار ته یا کوټ ته یا یرات، بیا د خپل مریض معلومات لپاره د اړیکو د ټینګولو لپاره د اړیکو د نیولو لپاره 2 ساعته مر پر مټرګاټ باندې مزل کوي چې خپل مریض سره معلومات نسی. او بل زموږ په ولسوالۍ کې معلم نستا، موږ کشران مډیر دي او ولسوالۍ مو جوړه ده، او ولسوالۍ د مکتب ته مو کشران راځي او کوچنیان، خو بیا په ګرد ولسوالۍ کې یو د